باز هم آمده به استودیو تا برنامه بعدی را میزبانی کنه. نوری صاحب خوش آمده.
بله فرشته جان، تاسو سره مشی. افغانستان که ده سهار اته بجه شوی پیوی بلی خبرونه که موزنوری است. نوری هر کلی کم و باره چه پا افغانستان که میشتو امریکای زواکونو پا افغانستان که ملگرو ملتونه دیم رستن دوی ماموریت یو نماه غراپور رد کر چوی ده فراو نیم روز پا دول سوالیو که ده تیر میدی میشتی پا هوایی حملو که نجدی چل ویخت و ملکانو تمرگ جوب لوختی. پر دی او د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو په خبرونه کې راپور نه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جرمونو نړیواله محکمه غندلې چې په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو لپاره د خپلې مخکینۍ پریکړې په وړاندې د استناف اجازه ورکوي. د جرمني په هالی ښار کې پرون د یهودانو پر یوه عبادت ځای او هغه ته نږدې په یوه رستوران کې په ډزو کې دوه تنه وژل شوي دي. ترکیې پرون د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جرمونو نړیواله محکمه غندلې چې په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو لپاره د خپلې مخکینۍ پریکړې په وړاندې استناف ته اجازه ورکوي. مایک پومپیو پرون وویل د امریکا متحده ایالات متحد دي چې خپل وګړي د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC چې د ده په وینا یو څو لویانې رهبري کوي د ناسمو هڅو له شره خوندي وساتي. دغه محکمې چې مرکز د هالند په حاک کې دی په تېره اپریل میاشت کې رد کړه چې په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د جګړې په ډګر کې د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د تحقیقات وشي او په دې توګه یې د امریکا له حکومت سره له لانجې ځان خلاص کړ. هغه وخت د دې محکمې قاضیانو ویلي وو چې که څه هم معقول دلایل شته چې باور وشي جرمونه ترسره شوي، خو د یوې بریالۍ محکمې لرلید زخ زیات محدود دی. دغه محکمې تېره میاشت وویل لویه څارنواله فاتو بنسودا د پریکړې په وړاندې د استناف غوښتنه کوي. د جرمني د پی خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د استناف غوښتنه د دوی له نظره هېڅ مفهوم نه لري. پومپیو ویلي د امریکایي مامورینو او پوځیانو د فعالیت په اړه څېړنه به غیر منصفانه وي. پومپیو دغه راز ویلي د امریکا متحده ایالات د دې محکمې غړی نه دی او که څه هم پراد باوی د دې محکمې حکمونه نه تطبیقیږي، خو بیا هم دا هیواد د هغو هیوادونو چې د دې محکمې غړي دي د پریکړې درناوی کوي. افغان ولسمشر په هلمند کې هغه وروستي پوځي عملیات ستایلي چې د القاعده شبکې یو بهرنی مشر پکې وژل شوی دی. د افغانستان ملي امنیت ریاست د تېرې سې شنبې په ورځ تایید کړه چې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر عاصم عمر د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې وژل شوی دی. اشرف غنی پرون په ارکی یوې غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د القاعده شبکې د مشهورو قمندانانو وژل کېدل ثابتوي چې القاعده په دې هیواد کې فعاله ده. د ارک په خپره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل شوي چې له دې سترګې نشي پټېدی چې وسلوال طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومټریک دستګاو د معلوماتو د اغز او ساتنې مرکزي سیستم یا سرورونه هیڅ ډول ستونزه نه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک په نوم جرمني شرکت د مرکزي سیستم د سایبري یا انټرنیټي او تخنیکي مسؤلیت لري.
کمپنی درملوک مکلف هستند که به اساس تفاهمنامه که از هر نوع عملات سایبری سرورها را در امان داشته باشند.
خاغلی ابراهیمی دغه راز ویل چې د سرور د هک کېدو هڅه شوي وه، خو سیستم نه دی هک شوی او د انټرنیټ د کمزوري کېدو له امله کارونه امپت شوي. د هغه زیاته کړه د رایو د پایلو 2446 فورمې مرکزي سرور ته داخلې شوي. د ښاغلي ابراهیمي په وینا د درملوک شرکت دوه انجینران به د احتیاط له مخې په کابل کې وي څو د ستونزو د پیدا کېدو په صورت کې ژر اقدام وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن د عمان په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکي شبه یوسفي ازادي راډیو ته وویل
بچه ها شکر خدا آماده هستن. بعد بعضی بچه ها هستن که سه روز پیش بازی کرده بودن مسابقه داشتن مشکیشتن. ما میرم که بازی را انشاءالله چی بهتره بیدیم.
افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې کیږي او تر هغه یو کال وروسته د آسیا د فوټبال د کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني په حالي ښار کې پرون د یهودانو پر یو عبادت ځای او هغه ته نږدې په یوه رستوران کې په ډزو کې دوه تنه ووژل شول. مشکوک حمله کوونکی چې د پولیسو لخوا نیول شوی له حملې مخکې د ټولنیزو رسنیو له لارې د یهودانو ضد څرګندونې کړې وې. پولیسو دغه مشکوک کس هویت نه دی په ډاګه شوی، نیولی خو دوه تنه نور په تیښته بریالي شوي دي. په جرمني کې د امریکا سفیر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ډزو په مهال د اویاو اتیاو ترمنځ کسان د عبادت ځای دننه ول، لس تنه یې هم امریکایان ول. په دغه حمله کې دوه تنه سخت ټپیان شوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست شیفر وویل چې چارواکي باید دا یوه یهودي ضد حمله وبولي او زیاته کړه چې څارنوالان په دې باور دي چې ښایي تر شایې د ښي اړخو توندلارو لاس وي. ترکیه پرون د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د هېواد جنګیالو ته د کرد وسلوالو پر مورچلو هوایي حملې وکړې او ځمکني ځواکونه هم پر پوله واوښتل. تر اوسه د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د سوریې په راس العین ښار کې چې د سوریې پولې ته نږدې دی د درنو چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د سوریې په شمالي سیمو کې پوځي عملیات چې هدف یې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي پیل شول. اردوغان وویل په دغو عملیاتو کې به د داعش وسلوال او کرد ملیشه ځواکونه چې د سوریې په شمال کې میشتي وځپل شي. د ترکیې ولسمشر دغه راز وویل دوی د پوځي عملیاتو هدف له تروریزم سره مبارزه او ځپل دي. ترکیې دغه پوځي عملیات څو ورځې وروسته له هغې پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. د سوریې د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې وویل چې د کرد ملیشو تر کنټرول لاندې سیمو کې د هوایي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا له ملاتړه برخمن دي په یوه بیان کې په نړیوال ائتلاف کې له ښکېلو ټولو هیوادونو غوښتنه کړې چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د یو احتمالي بشري بحران مخه ونیسي. او ایران روسي خبريالي یولیا یوزیک لیوی اونۍ توقیف وروسته چې علت نه څرګند شوی خوشی کړی ده. په تهران کې د روسي سفارت وویل هغه اوس په الوتکه کې روسي ته په لاره ده. یولیا چې تحقیقاتي ژورنالیزم کې فعال و د اکتوبر په 2 په تهران کې لیوه هوټل بیول شوی و. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یوناما هغه راپور رد کړ چې وایي د فراه او نیمروز په 12 ولایو کې د تېرې مې د میاشتې په هوایي حملو کې نږدې 40 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. اروپا د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځي. د ډېرو په باور د کمونیزم ورکاوي ته په افغانستان د پخواني شوروي پوځي یرغل زمینه برابره کړه.
کمونیزم په ماتولو کې د افغانانو میړانه باید دنیا هیره نه کړي. دنیا زموږ پورولې ده.
د پکتیا اوسیدونکي او سوداګر په دې ولایت کې د هغو هیوادونو د قونسلګریو د پرانیستلو غوښتنه کوي چې پر سوداګریزو اړیکو سربیره ورته ډیر تګ راتګ کوي.
پاکستان، هندوستان یا دوبی دلته کنسولګری خلاص شي نو دا به د سوداګر لپاره ډیره زیات همکاري او تجارت باندې به ډیره زیات اثر پرېوځي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونې په 2 مې کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو پرون د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یوناما هغه راپور رد کړ چې د فراه او نیمروز په 2 ولسوالیو بکوا او دلارام کې د ملکي تلفاتو په اړه خپور کړی. ملګرو ملتونو پرون وویل په څېړنو کې ورته څرګنده شوې ده چې د مې میاشتې په 15 په 2 ولسوالیو کې په هوایي لوکې یو شمیر ملکی وګړي ټپیان شوي او وژل شوي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو د راغونډولو تحقیق او تحلیل لارې یا شیوی د پختنې وړ د فرشته جلزه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو پرون د ملکی تلفاتو په اړه د ملکو ملتونو نوی رپورت رد کړ. د امریکایي ځواکونو له لوري په خبر شوي بیان کې ټینګار شوی چې په عملیاتو کې د ملکی خلکو د مسؤلیت لپاره فوق العاده زیات احتیاط کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر پرون په یو رپورت کې وویل چې د مې په 15 نیټه په بګوا او دلارام ولسوالیو کې په هوایي حمله کې د 400 ماشومانو په ګډون 9 ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي ول. خو په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ویلي چې په دواړو سیمو کې د حملو هدف ته وسلوالو طالبانو د مخدر موادو د پروسس تر شپېته زیات مرکزونه ول. ملګرو ملتونو پرون ویل چې په بکوا او دلارام کې پر لابراتوارونو په هوایي حمله کې داسې کسان ته زیان رسېدلی چې په جګړه کې ښکېل نه ول. له دې امله پر نړیوالو بشري قوانینو تیری ګڼل کیږي. رپورټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او یونما په ګډه جوړ کړی دی. په رپورټ کې زیاته سوې وه چې هغو کسانو چې په لابراتوار کې کار کول په جګړه کې برخه نه درلوده، له دې امله هغوی باید له حملې مسؤول پاتې شوي وای. خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د ملګرو ملتونو د سازمان پر داسې حقوقي تحلیل او د معلوماتو د راغونډولو پر طریقه او د تحقیق د لارو په اړه پوښتنې کړې دي. د امریکایي ځواکونو له لوري په خبر شوي بیان کې لیکل شوي، امریکایي ځواکونه په افغانستان کې په یو پیچلي چاپیریال کې جنګیږي. د هغو کسانو په وړاندې مبارزه کوي چې عمدن خلک وژني او د ملکي خلکو شاته پټیږي او د جګړې د پروپاګند لپاره په بیا اساس ټول ادعا کوي چې ملکی خلک وژل شوی دي. په بیان کې زیاته شوی چې دوی په پوځي عملیاتو کې په بې ساري ډول زیات کوشش کوي چې ملکی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکایي ځواکونو په بیان کې ویل شوی چې په فرا کې د می میاشتې په 15 نیټه په هوایي عملیاتو کې له داسې دقت کار اخیستل شوی چې هیڅ ملکی وګړی پکې وژل شوی یا زخمي شوی نه دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ویلي چې سره له دې چې د امریکا حکومت هغه اقتصادي او مالي سرچینې چې له جګړې سره مرسته کوي مشروع پوځي هدف ګڼي، قطعی نه ده چې د مخدرو موادو د پروسس پر لابراتوارونو او کارکونکو به حمله کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې د تلسکلن جګړې بار پر ملکی افغانانو دی. د دې سازمان په وینا د روان کال د پیل په شپږو میاشتو کې 1,316 ملکی خلک وژل شوي او تر 2,400 زیات زخمیان شوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافا وازی اوریدلای شي. اروپا د کمونیزم د ماتې دیرشمه کالیز لمانځي. د ډیرو په باور د کمونیزم ورکاوي ته پر افغانستان د پخواني شوروي پوځي یرغل زمینه برابره کړه. د افغانستان پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د 1980 لسیزې په پای کې پای ته ورسید. د کمونیزم له ماتې سره ډیر د ختیځ اروپا هیوادونه آزاد شول. د برلین دیوال ونړید او دغه راز ختیځ او لویدیز جرمنی هم یو موټی شول. د امریکا یو مشهور لیکوال وای نړۍ باید د کمونیزم په مات کې د افغانستان هغه رول چې ادا کړی دی هیر نه کړي. سلام محمد صالح پری رپورت لري.
په اروپا کې د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځل کیږي، هغه موضوع چې د نړۍ په زیاتو برخو کې د پراخو تحولاتو سبب سوه. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه چې په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان یرغل وکړ، تر 1990 میلادي کال پورې په دغه هیواد کې پوځي حضور درلود. په اروپا کې هم د کمونیزم شکست په 1990 میلادي کال کې پیل شو. امریکایي لیکوال بروس ریډل د افغانستان په اړه کتاب لیکلی چې نوم یې دی موږ څه وګټل. له 1990 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکا پټه جګړه. بروس ریډل وایي د نړۍ زیات هیوادونه د کمونیزم له شر څخه خلاص شوي، خو افغانستان ته هغه سي اهمیت نه دی ورکول سوی چې مستحق دی. پروستی کې مو د برلین دیوال نړیدل ول منځل خلوجو کسانو په دې تړاو افغانستان ته امتیاز ورکړ چې زما په نظر خوشنوون کې موضوع ده. د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لشکرو د ماتولو لپاره له 1990 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې تر 1,000,000 زیات افغانان وژل شول. کنن شرقي آلمان، پولنډیان، چیکان او سلواکیان خپلواک دي. دا هر څه افغانانو ممکن کړل. خو په افغانستان کې ځینې کتونکي په دې باور دي چې نړۍ د کمونیزم په شکست کې د افغانستان او افغانانو نقش اوس هم له پامه غورځولی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د کمونیزم د مرګ پایل له افغانستانه سوی دی.
کمونیزم د دنیا په یو ځای کې هم چا نه و وهلی، بلکې ډېر په بیړه وړاندې تللی و. ختیځې اروپا یې نیولی وه، منځنی ختیځ یې نیولی و، او په نورو هېوادونو کې رخنه کول غوښتل او فکر یې کاوه چې زه به ټوله دنیا نیسم. لیکن کله چې افغانستان ته راغی او افغانانو مقابله ورسره وکړه، په لسو کلونو کې نه یوازې دا چې پر مخ ولاړ نه شو، بلکې دلته مات شو. او د ماتې نه وروسته شوروي اتحاد د همدې ضربې له لاسه مړ شو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانانو هغسې چې کمونیزم ته شکست ورکړی، تروریزم به هم له منځه وړي. د سلواغي عدلوي شپږویشتمه چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ له وتلو سره برابره ده، په افغانستان کې د بریا د ورځې په نامه نومول سوې او حکومت عمومي رخصتي اعلان کړې ده. حبیب الله رفیع وایي نړۍ باید د کمونیزم په ماتولو کې د افغانستان احسان ومني.
کمونیزم په ماتولو کې، خصوصا د روسي کمونیزم په ماتولو کې، د افغانانو میړانه باید دنیا هیره نه کړي. دنیا زموږ پورولې ده، باید ختیځې اروپا، غرب، د ټولو د دې په پاداش کې افغانستان آباد کړی وای. لیکن متاسفانه چې د دوی زموږ قربانیو ته ونه کتل او افغانستان یې په خپل راتګ سره نور هم وران کړ.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 1955 مریز کال په جدي میاشت کې افغانستان ته داخل سي و چې تر څه کم لس کلن حضور وروسته د 1988 مریز کال د سلواغي عدلوي پر شپږویشتمه له افغانستانه ووتل. که څه هم په اروپا کې د کمونیزم د شکست دیرشمه کلیزه لمانځل کیږي، خو د ځینو په باور دغه شکست د نړۍ له بل کونج یعنی افغانستان څخه سرچینه اخلي.
و امرل چې د اروپا د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځي، دا چې افغانستان د کمونیزم په ماتولو کې څه رول لوبولی په دې اړه مو واورېدل. په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل په وړاندې د افغان ولس د سرښندنو او مبارزو په نتیجه کې بالاخره پخواني شوروي اتحاد ځواکونو له افغانستان پښې سپکې کړې. په ختیځ او مرکزي اروپا کې د تاریخي پیښو دېرش کاله هم پوره شول چې له کبله یې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ سړه جګړه پای ته ورسېده. د برلین دیوال نړېدل د سړې جګړې د پای ته رسېدو یوه مهمه پیښه ګڼل کېږي. وروسته په یوه راپور کې په اروپایي هېوادونو کې د کمونیزم د نړېدو وروستیو دېرش کلونو پیښو ته زغلنده کتنه کوو، خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته غوږ شو.
د لویدیځ یو شمېر چاپي رسنیو د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په دې راپور کې ملګرو ملتونه څرګندوي چې د مې په میاشت کې په لسګونو ملکیان د افغانستان په لویدیځ کې د بمبارۍ په ترڅ کې وتل شوي دي. د ملګرو ملتو دفتر یوناما د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د مې په 15مه امریکایي ځواکونو په فرا کې لږ تر لږه دېرش ملکیان وژلي دي. نیویارک ټایمز په دې اړه لیکي د نږدې 15 میاشتو مخکې د پیښې په اړه د نظر اختلاف شته. د امریکا متحده ایالاتونه وایي وروسته له دقیقې ارزونې په فرا کې هوایي برید وشو، خو ملګري ملتونه وایي چې په نقشه سوې سیمې په بشپړه توګه د طالبانو تر لاس لاندې نه وې. امریکایي ځواکونو د افغان ځواکونو په همغږۍ په مې میاشت کې په فرا او نیمروز کې تر شپېته ډېرې حملې کړې دي او هدف یې د طالبانو د مخدر موادو د تولید مرکزونه وو. نیویارک ټایمز د امریکا د دفاع وزارت د یوه چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده لیکي د مخدر موادو د لابراتوارونو او مرکزونو عواید د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په مستقیم ډول د طالبانو سرقې ته تمویلوي. د ورځپاڼې په باور د دې سربیره چې د جګړې په ډګر کې د امریکایي ځواکونو شمېر کم شوی دی، خو د هوایي بریدونو لپاره د یوې سیمې وضعیت دقیق څېړل کېږي. دیفنس پوسټ خبرونه هم د ملګرو ملتونو تازه راپور ته په اشاره لیکي چې دې راپور د امریکا متحده ایالاتونو ژور اندیشمن کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لجت دیفنس پوسټ ته ویلي دي چې یوناما په دې راپور کې تر ډیره په انټرنیټ کې د طالبانو پر تبلیغاتي پاڼو تکیه کړې ده. د ملګرو ملتونو دا راپور یو ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده د شبکې د مشر د وژلو خبر خپور شو. دیفنس پوسټ لیکي تیره میاشت هم ادعا شوې وه چې په هلمند کې څلوېښت ملکیان وژل شوي دي، خو د روانې سېشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبر ورکړ چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده مشر عمر عاصم له خپلو نورو شپږو ملګرو سره په همدې عملیاتو کې وژل شوی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د امنیت په اړه یوې بلې موضوع ته اشاره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای ورکولو په ورځ وار له مخه خبرداری ورکړی و چې پراخ بریدونه به وکړي، خو د تلې په شپږمه چې کله رای اچول پای ته ورسېدل افغان چارواکو او ملکیانو د راحت ساه وایسته. واشنگتن پوسټ لیکي د رای ورکولو په ورځ طالبانو تر 200 ډیرې حمله وکړې، خو دا بریدونه واړه او تیتو پراکو. د ورځپاڼې په باور په نسبي ډول د انتخاباتو آرام ورځ د افغانستان پوځیانو او پولیسو ته یو بېساری بریالیتوب و، خو یو شمېر افغان امنیتي چارواکي په دې نظر دي چې داسې بریاوې په آسانۍ نشي ترلاسه کېدی، ځکه چې که پراخ عملیات هره ورځ وشي د خلکو ورځنی ژوند ورسره په ټپه درېږي.
ازادي راډیو اوري د سهار 8 بجې او 21 دقیقې دي. د پکتیا اوسیدونکو او سوداګر په دې ولایت کې د هغو هیوادونو د قونسلګرۍ او د پرانستلو غوښتنه کوي چې پر سوداګریزو اړیکو سربیره ورته ډیر تګ راتګ کوي. د لوی پکتیا په کچه په لسګونو زره کسان د دې ولایتونو اوسیدونکو پر پاکستان سربیره د غراز په ډیرو د خلیج په عربي هیوادونو کې اوسی او کار کوي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال احسان آریان پرې رپورټ لري.
د پکتیا ولایت شورا او یو شمېر اوسیدونکي وایي د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر د جنوب ختیځون د اوسیدونکو لپاره هم د یو شمېر هغو هیوادونو قونسلګرۍ خلاص شي چې د دې ولایتونو خلک ورسره زیات سوداګریزې، علمي او فرهنګي اړیکې لري. د پکتیا ولایت شورا رئیس عبدالملک مجاهد زازی او یو شمېر اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جنوب ختیځون د ولایتونو اوسیدونکي زیاتره مهال خپل ناروغان پاکستان او هندوستان ته لیږي چې د ویزو اخیستلو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مختی. دوی وایي
مو وختنه د دې باید پکتیاوالو د پاره د مشکلاتو یا د مریضۍ یا د تجارت په اساس نه دوی سفر کوي، نو باید دوی د پاره په پکتیا کې د زون خاصیت لري هغه کنسلګری ته خلاص شي.
موږ نو ماسه دغه جنه موږ یا ویزه لګوي یا پیغسنه کې ویزه نه وي یا نه درکوي، ډیر وخت لګیږي چې ویزه داخله لاس ورځې 15 ورځې 6 ورځې. دا باید هر شی دا طرف ته باید سیخ سي د غلام خان په لار باندې زمينه مسايده شي.
من هم سید شاه مریضان ویوسی و پاکستان تا فلترم مریض خو بیا زیات مشکل است. ما ویزا اختل کوم ډیر ستونزې وی کله به ورک او نوم نه اختل کید پالتز لاین کې نوبت نه راکول کید او کله به زین کسانو بس پیسې ورکړ یو نوبت مونږ نه ډیر مخ کیو.
نه یوازې ناروغان او ناروغلرونکي په دې ځون کې د یو شمېر هیوادونو د قونسلګرۍ د خلاصېدو غوښتونکي دي، بلکې یو شمېر هغه سوداګر چې د پاکستان، هندوستان او چین سره سوداګریزي اړیکې لري ورته غوښتنې لري. په پکتیا کې د سوداګرۍ او معدن خونو رئیس فضل الدین جلزی وایي
پاکستان، هندوستان یا دوبۍ دلته کنسولګری خلاص شي، نو دا به د سوداګر لپاره ډیر زیات همکاري او تجارت باندې به ډیر زیات اثر پریوزي. دولت هم کرر اسن پیشنهاد کړی د کنسولګریو.
د پکتیا ولی شمیم خان کټووزی چې د جنوب ختیځون د بهرنیو چارو ریاست لپاره د درپوړیز ودانۍ د بنسټ ډبرې د ایښودو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې په دې ځون کې د قونسلګرۍ د خلاصېدو لپاره به خپلو نهایي هڅو ته دوام ورکړي.
تلولوس مشر سره مونږ د پکتیاوالو غوښتنه شریکه لري د سیدل تلیک تلیګه موږ د پاکستان او د ان کنسلګری ولرو او زمو تایکینم چې په آینده وخت کې موږ په پکتیا د ان او د پاکستان کنسلګری ولرو.
په جنوب ختیځون کې د بهرنیو چارو ریاست لپاره د ودانۍ د جوړېدو په اړه د دې ریاست رئیس فرید مالیزی ازادي رادیو ته وویل
دغه ودانۍ چې 9.8 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي تقریبا درې منزله به وي او 12 دفترونه به لري او یو غټ کانفرنس هال لري. زموږ خدمات به ډیر پراخ شي.
د پکتیا ولایت شورا او یو شمېر اوسیدونکي په داس حال کې د یو شمېر هیوادونو د قونسلګرۍ د خلاصېدو غوښتنه کوي چې د دې ځون زیاتره اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو له امله په عربي اماراتو کې په کار او مزدورۍ بوخت دي او ځینې نور بیا له هندوستان او پاکستان سره ګڼې سوداګریزې، اقتصادي، علمي او فرهنګي اړیکې لري او ډېر کله خپل ناروغان یا د هیوادونو ته د تداوی لپاره بیایي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبیش
به حضوره در گوانده هوا پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
نن د ازادي په چپو کې دیونیز پروګرام ورده به هم په افغانستان کې د سولې ټکنۍ هڅې موضوع څیړو په تیره بیا وروسته له هغې چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې په تیره سپتمبر میاشت کې دغه خبرې ودرول شوې آیا اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې له سره پیل شي او که بین الافغاني خبرو ته لومړیتوب ورکړل شي دا هغه موضوع ده چې نن پر هم پندې پروګرام کې پر خبرې کوو تاسو هم کولای شئ چې د دې پروګرام له لارې خپل نظر له نورو سره شریک کړئ که پوښتنه لري هم کولای شئ چې له مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو مطرح کړئ مخکې مو واورېدل چې اروپا د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځي دا چې افغانستان د کمونیزم په ماتولو کې څه رول لوبولی و په دې اړه مو راپور واورید اوس دا چې په ختیځ او مرکزی اروپا کې د کمونیزم له ماتېدو وروسته څه پیښې شوې په دې تیرو دیرشو کلونو کې دې ته یو ځغلنده کتنه کوو په ختیځ او مرکزی اروپا کې د تاریخي پیښو دیرش کاله پوره شول چې له کبله یې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ سړه جګړه پای ته ورسېده د پولنډ پخوانۍ چکسلواکیا بلغاریا رومانیا او هنګري په څیر هیوادونه د لویو تحولاتو شاهدان ول د خلکو تر پراخو مظاهرو وروسته په دغو هیوادونو کې یو ګوندي کمونیستي رژیمونه ړنګ کړی شول د برلین دیوال ونړې د سړې جګړې د پای ته رسېدو هغه یوه مهمه پیښه ګڼل کیږي دغه دیوال ختیځ او غربي المان سره ویشلی و سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله راپور لري
په 1900 نه د کال کې د ختیځې او مرکزی اروپا په بیلابیلو هیوادونو کې خلک لارو سړکونو ته راووتل د ازادۍ او ډیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه انقلابونه له یوه هیواد څخه بل هیواد ته پراخ شول د اپوزیسیون غورځنګونه ایجاد شول دیکتاتوري وپرځول سوې سرحدونه ړنګ او کمونیستي رژیمونه نسکور شول په 1918 میلادي کال کې په پولنډ کې یو ډله اعتصاب کوونکو د هغې هیواد کمونیستي رژیم مجبوره کړ چې د اپوزیسیون له ډلو سره خبرو ته کښېني او د مسئلې په تدریجي ډول آزادو انتخاباتو ته لاره هواره کړه د 1918 میلادي کال په جون میاشت کې د پولنډ اصلاح غوښتونکو ګوندونو کاندیدان بریالي شول او د لومړي وار لپاره د ختیځ اروپا په یوه هیواد کې غیر کمونیستي حکومت تشکیل شو تقریبا هممهاله په بل هیواد هنګري کې هم ځینې بدلونونه راغلل او د ډیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتنې اغېزناکې تمامې سوې د هنګري منتخب حکومت له څو میاشتو وروسته یو لړ ډیموکراتیک اصلاحات راوستل او د هغو سرحدونو د لرې کېدو اعلان وکړ چې دغه هیواد یې له ګاونډیو هیوادونو جلا کړی وو د ختیځ بلاک د هنګري او د لویدیځ بلاک د اتریش ترمنځ سرحد پراخ شو د دغه سرحد پراختیا د دې سبب سوه چې د ختیځ آلمان یا جرمني په زرګونو وګړي چې د دوبۍ د رخصتۍ لپاره هنګري ته تللي وو اتریش ته وتښتي د ختیځ آلمان یا ختیځ جرمني په سلګونو وګړي چې په بوداپست او د پخواني چکسلواکیا په پلازمینه پراګ کې اوسېدل په دغو دوو ښارونو کې د لویدیځ آلمان سفارتونو ته ورغلل او د پناه درخواست یې وړاندې کړ د پخوانی چکسلواکیا په پلازمینه پراګ کې د ډیموکراتیک اصلاحاتو لپاره پراخ مظاهرې پیل شوې چې د پولیسو له مقاومت سره مخامخ شوې دغه پراخ مظاهرې د کمونیستي رژیم د نسکورېدو د چک او سلواک جمهوریتونو د جلا کېدو او د چک جمهوریت د لومړي ډیموکراتیک مشر واسلاو هاول د واکمنېدو سبب شوې په 1991 میلادي کال کې د برلین دیوال نړیدل د سړې جګړې د پای ته رسېدو له عمده پیښو ګڼل کېږي دغه دیوال چې ختیځ او لویدیز آلمان یا جرمني سره ویشلې وه د 1918 میلادي کال په لومړیو کې د سړې جګړې د پایل پر مهال جوړ شوی و د برلین دیوال تر نړیدو یو ورځ وروسته د بلغاریا کمونیستي حکومت ړنګ شو د سړې جګړې تر ټولو خونړۍ پیښه په رومانیا کې وسوه چې د کمونیستي حکومت پر خلاف تر پارېدلو اعتراضونو وروسته د هغې هیواد دیکتاتور نیکولای چایسیسکو او میرمنې اعدام کړی شول دغو تاریخي تحولاتو د مرکزی او ختیځ اروپا د هیوادونو وګړو ته د ډیموکراسۍ پر لوري د تګ لاره پرانیستله
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې او دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بسمت سوه اتلس شمېرې له لارې مو راسته ویلي. د عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې په دې وروستیو کې ملکي تلفات زیات شوي، باید دواړه لوري د جګړې دواړه لوري کوښښ وکړي چې ملکیان هدف ونه ګرځوي. زبیر نوری نورستانی لیکلی چې له طالبانو سره سوله غواړو، اول قدم کې د خلکو او دولتي کسانو وژنه دې بند شي او بیا د سولې خبرې پیل شي له افغان دولت سره، او که بیا طالبان خبرې نه کوي نو له افغانانو سره نو بیا د پنجاب ته لاړ شي او جګړه دې نه کوي. کور مودان پیغامونه زخت زیاتی، ستاسو خپل نظر دی، موږ هم درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیواله محکمه غندلې چې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو لپاره د خپلې مخکنۍ پریکړې په وړاندې د استناف اجازه ورکوي. مایک پومپیو پرون وویل د امریکا متحده ایالات متحد چې خپل وګړي د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی چې د ده په وینا یو څو لویانې رهبري کوي د ناسمو هڅو له شره خوندي وساتي. افغان ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې هغه وروستي پوځي عملیات ستایلی چې د القاعده شبکې یو بهرنی مشر پکې وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د تېرې سیشن بې پوره ستایید کړه چې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر عاصم عمر د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومتریک دزګاو د معلوماتو د اخذ او ساتنې مرکزي سیستم یا سرورونه هیڅ ډول ستونزه نه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک په نوم جرمني شرکت د مرکزي سیستم د سایبري انټرنیټي او تخنیکي مسؤلیت لري او دوه انجینران په کابل کې د احتیاط لپاره تر ډېرې مودې پاتې کیږي څو د ستونزو د پیدا کېدو په صورت کې ژر اقدام وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن د عمان په وړاندې لوبه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 15 بجو پیلېږي. د جرمني په حالي ښار کې پرون د یهودانو پر یو عبادت ځای او هغه ته نږدې په یو رستوران کې په ډزو کې دوه تنه وژل شول. مشکوک حمله کوونکی چې د پولیسو لخوا نیول شوی، له حملې مخکې د ټولنیزې رسنۍ لخوا د یهودانو ضد څرګندونې کړې وې. ترکیه پرون د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د هېواد جنگي الوتکو د کرد وسلوالو پر مورچلو هوایي حملې وکړې او ځمکني ځواکونه هم پر پوله واوښتل. تر اوسه د لږ تر لږه 15 کسان د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. ازادي راډیو اورې مخکې چې دو ونزو خبرونه ته ور ورسیږي. دا هم په مزار شریف کې د خزو د لاسي صنایعو د یو نندارتون راپور په شمال زون کې متشبسې او صنعتکار خزي شکایت کوي چې د ناامنۍ او د زیاتوالي له امله د دوی لاسي تولیداتو او لبنیاتي محصولاتو ته بازار نشته. د صنعتکار او خزو د لاسي تولیداتو د ښه خرڅلاو او هغوی ته د بازار موندنې په هدف د کلو د پراختیا وزارت پرون په بلخ کې د ښځو لاسي صنایعو یو درې ورځنی نندارتون پرانیست. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیبزی هم دې نندارتون ته ورغلی و.
امروز ما از ولایت کندوز آمده ایم، گند آورده ایم، یخن دوزی است دیگه، دستمال آورده ایم، چادر و چیزام آورده ایم، بسیار چیزای خوب آورده ایم.
په شمالتون که متشبس خزی او دلاسی صنایع تولید کنون که شکایت کوي چې د نامنه لامله دلاسی صنایع او لبنیتی محصولات و بازار مد شویده. د کلیو پراختیا وزارت په بلخ ولایت که د شمال او شمال ختیزون د متشبس او صنعتکارو خزو دلاسی صنایع او لبنیتی محصولات لپاره د بازار موندنې په هدف یو درې ورځنی نندارتون جوړ کړی دی. په دغه نندارتون کې چې د رابی بلخی په مارکیټ کې جوړ شوی دی، د نوح شمالي ولایتونو بلخ، بدخشان، بغلان، فاریاب، سرپل، سمنګان، تخار او جوزجان څخه د صنعتکار او خزو لاسي صنایع او نور تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي ترڅو وپلورل شي. دغه نندارتون کې یو شمېر متشبس خزي وایي چې د نامنې په دلیل دغوی محصولاتو او لاسي تولیداتو ته بازار نشته دی. شبنم عظیمی له بغلان ولایت څخه په دغه نندارتون کې ګډون کړی دی او وایي چې نامنې د ښځو د سوداګریزو فعالیت په وړاندې تر ټولو ستر خنډ بلل کېږي.
حتما نامنی وقت تاثیر خود داره، تاثیرات منفی خود
حتما نامنی خپل تاثیر لري، یعنی ډیر منفی تاثیر لري. موږ نشو کولای چې خپل تر سره کړی تبیدات و پلورو. نامنی سبب شوی چې سمو کار ماچ د بلخ د کلیو پراختیا ریاست مشر باسط عینی وایي چې په دغه نندارتون کې په 500 هټیو کې د ښځو لاسي صنایع، گیاهی مواد او لبنیاتي محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. هغه وویل چې د دغه نندارتون 14 هټۍ د بلخ متشبسو ښځو ته مربوط کیږي او په پاتې 6 غرفو کې د مختلفو شمالي ولایتونو د لورو پرتو سیمو د ښځو لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي.
محصولات از قبیل صنایع دستی هست.
کوم محصولات چې در تندرې ته وړاندې شوي هغه لاسي صنایع دي، طبي گیاه دی او د دې ترڅنګ نور محصولات لکه اچار، مستې، شي.